The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گرانو خبردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنی غوري ګوري نن د ګلور نن د جمی ورځ او د کال 2015 د نن د خالی ورځ د کال 2015 د جولای د میاشتې سلور منیټه ده دا وخت پاکستان کې شوی دی د مست نه نیمه په افغانستان کې دی نه هو ده په واشنگتن ډی سی کې د ورځ یو بجه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دی او ساته خبری خبرونه کې زنه سحر
او زه افتخار حسین
تاسو هر کله وایو او اورو د نن ورځې مهم خبرونه
د امریکا په پاکستان کې سفیر ریچارډ اولسن د پاکستان پوز لخوا په قبایلی سیمه شماری وزیرستان کې پوزي عملیات کامیاب بلل دي په پیښور کې مطبوعاتو سره خبرو اترو کې دا هم ویل دي چې د داعش وسلوارې ډلې په پاکستان کې کوم منظمه وجود نشته خو بیا هم دوی په سیمه جوړ نظر ساتي
او تاسو به وړاندې کوو چې په پاکستان او افغانستان اړیکې په ورستو کې خرابې شوې دي او دا چې صدر اشرف غنی لخوا نومول شوی د دفاع وزیر پارلمان رد کړی دی
او په دې خبرونه کې په یو ویډیو رپورت کې به نن تاسو ګورئ چې امریکا د خپلې ازادۍ ورځن مانځي خلک سوای موږ سره اوسېږي
دا او دې سره یو شمېر راپونه مرکې د دې خبرې خبرونه برخه د موږ سره اوسېږي خو ولغښې د خبرونو تفصیل ده
د امریکا په پاکستان کې سفیر ریچارډ اولسن په خبر تا خپل سفر په ترس کې مطبوعاتو سره خبرې ترې کړې دي ویل دي چې امریکا غني د عراق او شام وسلواله ډلې داعش په پاکستان کې کوم منظمه وجود نشته خو ولې بیا هم د دوی د وجود په حق لبان په دغه سیمه باندې امریکا جوړ نظر ساتي نو مولي د خپل سفر په ترس کې مطبوعاتو سره خبرې ترې کولې دای هم ویل دي چې 13-15 کالو کې پاکستان ته د امریکا لخوا 15 بلیون ډالر اقتصادي امداد ورکړی شوی دی چې په یو شمیر د بجلی یا انرژي د سړکونو او نور د غرنګي پروژې چې دي دا تر سره کړی شوی دی چې پکې توربیلا ډیم ګوملزام ډیم د ټانک بنو روډ او د غرنګ پروژې شامل دي نو مولوی په خپل خبرو کې ویل دي چې امریکا غني د پاکستان پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې ضرب از عملیات کامیاب دي زکه چې د طالبان په شا تمبولې دي
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې ده د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي چې کچري پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال د ګامونه ورندرول د خارجه وزارت بیان احمد شکی مستانی د پکتیا ایالت رسته پیخه په اړه ویلي کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي د دوړ ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارې حل کې دي شي د پکتیا ایالت برمل ولسوالۍ د انګور اډا سرحدي سیمه کې د پاکستان ځواکونو سره نښته کې یو افغان پوځي وژل شوی دی او دوه پاکستانی پوځیان ژوبل شوی دی افغانستان تور لګول د پاکستان پوځ د دوی په خاوره ودانی جوړول خو د پاکستان خارجه دفتر دغه تور نه رد کړی دی
او د امریکا یو وتلی سېنټر او د مخالفه ریپابلیکن ګوند مهم غړی جان مکین په صدر براک اوباما باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې دي حالات ته یو واره بیا کتنه وکړي او د دې ترمخه افغانستان څخه د امریکایي عسکرو راوښتلو د کال 2014 نیټه ته دي بیا کتنه وکړي او دا دي وغځي جان مکین د امریکا د ازادۍ ورځ د امریکا جنگي عسکرو سره منځلو لپاره کابل ته سفر کړی دی د امریکا دا وخت په افغانستان کې لس سره عسكر پراته دي او صدر باراک اوباما وړاندې ویلو چې راتلونکي کال یعنی 2014 تر اخیر پورې به دغه عسكر د افغانستان څخه وباسي
د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار رد کړی شوی دی صدر اشرف غنی د مې په میاشت کې د ملک د امن عمل سارنی کوونکی حکومتي ادارې او اعلی چارواکي معصوم ستانک زینم د دفاع وزارت د سوکې لپاره ټاکلو خو نوموړي تنن په پارلمان کې په کار یوسل او وی ورایو په ځای صرف سلور اتیارې ملو شوی دی د وزارت د دفاع وزارت سوکې د تیر لس میاشت دراسي خالی پرته ده او خو د افغانستان ورده کیالت په جنریز ولسوالۍ کې د تیر سو ورځې دراسي طالب وسلواله او وان ځواکونه ترمنځ سخت خطر روان دي د ایالت والی ویان د تولا خوګیانی ویلي چې په تیر درې ورځو کې په شو خطو کې سلويخ طالبان وسلوال او سلیریش پوزي وجلې شوې دي
او په نایجیریا کې یعنی شاهدان وایي چې د بوکو حرام توندلارو یو لستنان دغه توندروه ډلینه د جدا کېدو په تور وژلې دي د نایجیریا بورنو ریاست د میرنګا کلی خلک وای چې وسلوالو د سحر په تیار کې په دغه کلی کې د غتنان وجلی دي.
نن په ټول امریکا کې امریکایان د برتانی نه د ازادي 201 سلويختمه کلیزن مانځي په دې ورځ امریکایان پوزي پرېډونه آتشبازي او د ټنګ ټکور پروګرامونو کې برخه اخلي. صدر باراک اوباما په خپل افتوار وینا کې ټول امریکایانو ته د ازادي مبارکي ویلي او نوموړي نن د سلګونو پوزیانو د غوي کورن لپاره په وایټ هاوس کې د وخې وریتولو باربیکیو پروګرام جوړ کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه خپنی غوري قدرمنو کتونکو او اوریدونکو مونږ سره اوسئ په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورتونه د سیمینا د نړینا او په خاصه توګه ویډیو ریپورت چې په امریکا کې نن د ازادۍ ورځ منځل کیږي. امریکا د چان ازادۍ اخیستي د خلکو سخیالات دي په دې ورځ کې خاص دستوري وي. خو په خبر ته د امریکا سفیر ریچارډ اولسن په خبر کې مطبوعاتو سره خبرې ترې کړې دي، ویلي دي چې پاکستان سره امریکا د اوږدې مودې اړیکې غواړي او تیر 15 کالو کې 15 بلیون ډالره اقتصادي کومک کړی دی. د ترڅنګ په ضرب از عملیاتو خبرې ترې کړې دي او دا چې د داعش ډلې په منظمه توګه په دغه سیمه کې امریکا غني چې کم وجود نشته. دا د سر تړلې نور تفصيلات صادق قاسم شاه په دې ریپورت کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر خاغلی ریچارډ اولسن درې کاله سفارتي موده پوره کېدو نه پس په خپل آخري سفر په خبر تر راغلو او د صوبا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، گورنر سردار مهتاب احمد خان او کور کمانډر هدایت الله خان سره لیدل کاتل وکړلو. د دغې نه پس دوی میډیا سره په یو ایس کونسلیټ کې د خبرو په موقع وویل چې د 3 جولای د امریکای د قومي ازادۍ ورځ په موقع دوی ډیر خوشاله محسوس کوي چې دوی د پاکستان نه په داسې وخت کې واپس ځي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د تیرو کلونو په مقابله کې ډیر بهتر شوی دی. دوی په دغه موقع وویل نن سبا پاکستان کې امریکای مخالف جذبات هم کم شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا او د فائدمن اړیکو جوړولو باندې غور او توجه زیاته ورکړل کیږي او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري لپاره کار کیږي. خو دوی ویل چې زما دا خیال دی چې د دې غټه وجه د امریکای د پاکستانی کورنی چارو او خصوصي توګه باندې سیاست کې د تیرو کلینو په مقابله کې مداخلت نه کول دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې او رستو کې د آی ایس یا د اسلامیک سټیټ خطر په حق لا ریچارډ اولسن دا ویل
and you know first of all this is naturally a topic I have discussed with government of Pakistan officials and they are you know from my perspective they are keeping a watchful eye but so far they don't see any indications of an organized presence in Pakistan. You know, it's very easy for people to put up a black flag. Anybody can make a black flag. So, you know, I think we need to be vigilant about this this issue, but we also shouldn't believe just because someone has put up a black flag that necessarily Daesh has some organized presence here.
دوی وایي چې یقینا مونږ د داعش هر کاروای باندې نظر ساتو او په دې هم چې آیا داعش دلته پاکستان کې شته او کنه او د پاکستانی حکومت هم په دې حق له نظر ساتي. خو تر اوسه د داعش موجودګي پاکستان کې نه ښکاره شوی او که یو ځای کې چا یو تور اجنډا ولګوله نو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې دلته داعش موجود دی. خاغلی ریچارډ اولسن د یو سوال په ځواب کې دا هم وویل چې پاکستان نه وړاندې دوی افغانستان کې څه وخت تیر کړی دی او دوی غنی چې د امریکای او د ناتو ملکونو تلو نه پس په هم افغانستان کې حالات بهتري طرف ته ځي. د امریکای سفیر پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې د 15 بلیون ډالرو لاګت ترقیاتی کارنو هم ذکر وکړلو. دوی ویل چې د ګوملزام، منګلا، ستپاره، تربیلا غوندي ډیمونو مرمت سره دوی د پاکستان حکومت د دلته خلکو د بجلی مسلې هوارولو کې مدد کړې ده، او د ټانک او وانه ترمنځ سړک هم د امریکې د خلکو پیسو د مدد سره جوړ شوی دی چې مقصد یې د دلته خلکو لا سهولت ورکول دی. د اپریشن ضربی اسب پاک لا په یو سوال په جواب کې دوی ویل چې دوی دغه اپریشن یو کامیاب اپریشن ګرځوي. دوی ویل
operation to clear North Waziristan has had a disruptive effect on terrorists and I think that's something that is of benefit to everyone, primarily the Pakistani people but of course to Afghanistan and as well.
دوی وای چې دغه عملیات چې شمالي وزیرستان کې ترهګر به دخل کړی دی، دې سره به هر چا ته فائدہ ورسی، هم پاکستان او د پاکستان خلکو ته او هم افغانستان ته. خاغلی ریچرډ اولسن د خدای سفارتکار په توګه د پیښور آخري سفر په موقع خوشاله ښکارېدو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د تیرو کلونو په مقابله کې ډیر بهتر شوي دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
ټی وی دی تازه خبری خبرونه د واشنگتن دی سنې خپل غوړې یو ګوري. د مالی مرستې نړیوالې ادارې آی ایم ایف د پاکستان اقتصادي ودی په حق لبانې مثبت رای ورکړی. د خوویلې دي چې دغه هیواد اقتصادي ترقی په لړ کې انرژي اتوانی مسله یو غټ خنډ دی. په پاکستان کې د وابډه وزیر خواجه آصف وایي چې اوس هم چې کومې اتوانی کمپنۍ دي هغوی خپل اهداف ترلاسه کولی شي، خو په پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته کیږي او په دې کې ورځ تر ورځ زیاتې را روان دي. تفصیل په ورود د ریاض سین په دې راپور کې.
نړیوال مالیاتی اداره آی ایم ایف په خپل رپورٹ کې وایي چې د پاکستان اقتصاد په صحیح لار باندې روان دی او تم سرګندېږي چې پاکستان په راتلونکي وخت کې خپل د معاشي ترقی 0.5% هدف ترلاسه کړي. خو په دې رپورٹ کې دا خبره هم سرګنده شوې ده چې د ملک دننه د اقتصاد په ترقی کې د توانایي بحران غټ خنډان راولاړوي. مالیاتی اداره په خپل رپورٹ کې دا خبره سرګندوي چې د ملک دننه د توانایي په شبکه کې گردشي قرضې 615 ارب روپۍ تر رسیدلي دي چې له کبله یې د توانایي شبکې نشي کولی چې په خپل پیداوار او آمدن کې برابری راولي او معیشت ګټې ترلاسه کړي. سور دی وړاندې وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې دا خبره څرګنده کړې وه چې د ملک دننه زیاتره کمپنۍ د خلکو نه بلونه نشي ترلاسه کولی او د ریکوري د کمی په وجه باندې په گردشي قرضو کې اضافه مخې ته راځي.
اسلام آباد کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان میں خان وہاں پہ چوری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پشاور جو ہے وہ 87.3% جو ہے وہ کلیکشن ہے. ہیسکو جو ہے 76% جو ہے وہ ریکوری سے.
دی وای چې د اسلام آباد د بجلی د تقسیم اداره آی ایس کو په لری پرتو علاقو کې د بجلی غلا کیږي. په مرکزی خار پیښور کې 80% ریکوري کیږي او باقی حکومت په نقصان کې روان دی. په حیدرآباد کې 80% د بجلی بلونه خلک جمع کوي چې لکبل یې 40% نقصان کیږي او همدغه وجه ده چې په گردشي قرضو کې اضافه راوړاندې کیږي. خواجه آصف په خپل وینا کې دا ذکر نه کوي چې د ملک دننه غټي غټي ادارې وابډا ته د بجلی بلونه نه ورکوي او په لکونو روپۍ د بجلی د استعمال باوجود وابډا په هغه خلکو باندې لاسونه نشي چولی. رپورټونه وایي چې د ملک دننه اکثره غټي ادارې چې پکې د پاکستان پارلیمان هم شامل دي ور باندې د بجلی بلونه شارټ دي. قومي اسمبلی، سینټ، د پاکستاني ځواکونو ادارې، غټي غټي کارخانه او ګنټمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د وابډا سره د جوړجاړي لکبل دغه قومي ادارې ته نقصان رسوي. آی ایم ایف په خپل رپورټ کې وایي چې د پیداوار په مت کې شپږ ګڼټې لوډ شیډنګ غیر مناسب دي چې لکبل یې په پیداوار باندې منفي اغیز پریوزي. د رپورټونو تر مخه د ملک دننه د ادا کولو بلی گردشی قرضې 280 ارب روپۍ تر رسیدلې دي او د پاور سیکټر له طرفه واجبات 315 ارب روپۍ واجب الادا دي. د مالیاتی ادارې آی ایم ایف وینا ده چې باید حکومت دغه گردشی قرضې ختم کړي او په بجلی باندې د سبسیډي ورکولو خاتمه هم وکړي. په دې حق لا فداوسین وایي چې چری حکومت د ګرانی بجلی په ځای د اوبو په ذریعہ بجلی جوړولو ته پام وکړي نو ممکن ده چې د توانایي بحران باندې قابو بیا موندې شي.
د پنجاب د هغه سره باور دمن نه وزي یا دا سرکولر ډټ پکې راغی دا ډېر خطرناک شو. تر څو پورې مونږه د خپل پالیسي چې کوم ده مونږه د مونږ پرایورټي ورکو د مونږ ته د جوابدار سنټرلایز چې کوم پاور دی دا هټ مول پکار دی. هغه ذرایب خپل فشار دی چې ان تکرا تا پروډکشن کم شي د بیلی نه او ظاهر خبره دا غټه مونږ دی د ټول نه غټه خبره دا دا پروډکشن کاټ کم ولې بل خو چې کوم دی دا چې کوم اغلا کیږي نو دا به دا شي او په دې کې یو خبر ده کوم په دې کې ډېر غټه غټه اوستي مونږه سیویلین او زمو ملټری ادارې دي چې هغه باندې بل نشتا او هغه بل نور کوي.
یاد دی چې په پاکستان کې د پرنس آیل په ذریعہ د بجلی پیداوار 15% مخې ته راځي چې پکې د اوبو او اټمی توانای په ذریعہ بجلی جوړیږي. یو کم 10% بجلی د ګیس په ذریعہ پیدا کیږي چې پکې د شخصي کمنو بجلی 45 روپے یونټ او د اوبو په ذریعہ د بجلی یو یونټ باندې 2 روپے لګښت راځي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دی ریاض حسین رپورٹ تاسو اقتصاد په حق لبان دی. اورید د نواز شریف حکومت په دی بجټ کې د بینک سره هر قسمه کاروبار کول، الته کې اکاؤنٹ نه پیسې راخستل یا پکې نور کم قسم ٹرانزیکشن یعنی کاروبار کول، په دغه باندې د پاکستان بینکونه با اوس 0.6% چې د نو ټیکس یا مالیه اخلي. کم چې کاروباری خلک په روزانه بنیادونو باندې چې بینک ته ځي پیسې اگدي را اخلي، یا دغه رنګې تاجران چې کم دي او په خاص توګه په هغه سیمه کې چرته چې چمن د پاکستان د افغانستان سره بارډر دی، او په روزانه بنیادونو باندې کاروباریان چې دي، تاجران چې دي، هغوی د بینک سره چې دی نو روزګار کوي، هغوی دغه ټیکس چې دی رد کړی دی. ویلي دي چې دا به د دوی لپاره ممکنه نه وي چې هر ځل کله پیسې او خپلې پیسې دوی روباسي او دغه مره ټیکس پرې ورکوي، که څه هم شرع ډیره کمه ده. دا ویل کیږي چې 0.6% که په 1,500 روپۍ ته روباسي نو مثال په هغې باندې تقریبا 200 روپۍ برستانه کټ کیږي. دا هم بیا د یو عام تن لپاره چې دی نو ډېر غټ مالی بوج دی. په دې باندې تاجران څه وایي؟ نعمت الله سرحدي په رپورټ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
حکومت پاکستان په 2015 او 2014 د اوپاکي بودیجه کې د بینکونو سره پر هر قسمه لین دین باندې 0.6% ټیکس اچولو کوم پریکړه کړې ده چې هغه د روانې میاشتې د اولنې تاریخ څخه عملي شوې ده. د دغه پریکړې په ضد یو طرف ته په ټوله پاکستان کې تجارتي سازمانونو په احتجاج لاس پورې کړی دي او د حکومت څخه دغه ټیکس واپس اخیستلو غوښتنه کوي، خو بل طرف ته د چمن زاید تجاران وایي چې د حکومت و هغه هڅو ته سخت ځان رسیږي کمی چې دوی د حوالی هونډي غیر قانوني کاروبار د بندولو د پاره کړی دي. ولې چې تجاران د بنکونو سره کاروبار کولو څخه راګرځي او برته د حوالی یا هونډي کاروبار ته مخ کوي او د دې نا قانون لار څخه به د پیسو ترسیل شروع کی. د چمن چیمبر اف کامرس په خوانی مشر عمران خان احمدخیل په دې حکله و ډیو ریډیو ته وایي،
آن لائن باندې هم، پر ٹی ٹی باندې هم، پر ڈرافٹ باندې هم، مطلب پر ہر ٹرانزیکشن باندې دا 0.6% کم ٹیکس دی. دا زموږ کاروباری طبقہ ټول اوس برته تحفظات سلو، هر 5 منټه بعد، هر 2 منټه بعد زموږ ټوټل کاروبار په بینکنگ سسٹم دی. نو خلک خامخا بے زار کیږي اور بے زار دی اور ټول کار بند کړی دی، اور د دې دومره غلط اثرات به ول ویږي. ستا په بینک به هیڅوک پیسې نه جمع کوي، ستا ټوټل پیمنٹ، ستا ټوټل پیسې، ستا کاروبار به برته د حوالو خواته ولاړ، چې د حوالو خواته ولاړ د پاکستان تاوان دی. نو کچیر دی غواړي چې د پاکستان ګټه یو، نو بدی دا ټیکس بالکل فوري طور ختم کړي.
خود چمن یو ځانی بینک کارکونکي یو کس عبدالودود وای چې حکومت د دغه پریکړې لوجه تجارانو هم د بینکونو سره لین دین بالکل درولې دي، چې لوجه په تیرو 3 ورځو کې د بینک د پیسو جمع کولو او د وستلو کاروبار 90% کم شوی دی. عبدالودود نور زیاتوي،
کم حکومت سره کم ټیکس اچولې د پرمینکو باندې 0.6%، دغه اوس دا درې ورځې کې د بینکونو د کلیرینګ کچه 10% در رسیدلې ده. عوام سیده یې دغه نه کې بینکونه نه ورځي نه کلیرینګ کې نشي، او د روان شپو کې د کلیرینګ کچه به نور هم راټیټ شي. د دې ټیکس د وجه پر دې موږ په بینکو باندې ډېر غټ اثر لیدل دي. حکومت دې لارو به سی عوام ته سہولت ورکړي او عوام څه فائدې ځناسل کړي.
د حکومت پاکستان لخوا دغه 0.6% ټیکس دروان کال په بودیجه کې پر دغه امید لګول شوی دی چې د حکومت ته بلډ سره ګټه ترلاسه شي. سو پاکي وزیر تجارت اسحاق ډار په خپل د بجټ په وینا کې هم د دې خبرې ذکر کړی دی. خو د تجارانو سازمانونه د حکومت لخوا لګول شوی دغه ټیکس یو ظالمانه ټیکس بولي او ژر تر ژره برته د اخستلو غوښتنه کړې ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
د ګرانو خلک د وایس اف امریکا لیبر ریډیو ټی وی د تازه خبرې خبروند واشنگتن ډی سی نه خپلې غوړې ګوري اوس افغانستان ته بوزو د افغان پارلیمان د دفاع وزارت لپاره د صدر شوانی لخوا ټاکلې شوې امیدوار کړې ده. صدر شوانی د مې په میاش کې د ملک د امن عمل سارن کوونکو د کوونکی حکومتي اداري او اعلی چارواکي معصوم ستانزي نوم د دفاع د وزارت د سوکې لپاره ټاکلې هولې د کمی ټاکلې شوې یو سل او و رای بیا غي په ځای وته سلور تی رای تر لاسه شوې دي او د غشندې دغه څوک بیا خالی پاتې شوې ده. خو د دې تر څنګ خو د افغانستان وردګ ایالت په جلوریز ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې په دې حوالې سره په دې ټولو اړخونو باندې خبرې اترې کړې. زموږ همکار محمد اکرام د کمال سادات سره راځي چې وره
اصلن کې خو د دواړو هیوادونو لخوا د سفیرانو ورغختل هغه وخت پیل شول کله چې څومره زیوران دی د پکتیکا بیرمل ولسوالۍ د انګور د پسیمه کې د افغان او د پاکستان ځواکونو ترمنځ نه خطر منځ شو. افغانستان وویل چې هلته د پاکستان فوجیانو هڅه کوله چې د افغانستان خاورې ته راوړي او دلته کومه دروازه یا ودانی تعمیر چې شی جوړ کی چې د افغان ځواکونو لخوا مخه ونیول شو. په نخته کې بیا یو افغان سرتیری وژل شو بل ټپي شو. افغان حکومت دا وویل چې اخوا ته 15 تر اتو پورې د پاکستان فوجیان هم وژل شوی دي. نو دغه خبرې روانې وي چې بیا په کندهار کې د پاکستان د کنسولګری کوم تن ونیول شو. هغه بیا پرون په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. نن بیا د پاکستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی دا خبره وکړه چې کچيري پاکستان داسې حرکتونه چې هغه د افغانستان په خاوره کې مداخله وی دي ته دوام ورکړي نو د کوم یړي کې چې دی په دې باندې منفي تاثیر وکړي. همدا شان په هغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی او په هغه کې دا خبره شوی و چې پاکستان نه غوښتل شوی و چې د کوم حرکتونه چې دی دا به بند کړي دا د بین الدول یا د دوه هیوادونو د حقوقو نه تیری دی. همدا شان له نړیوالو قوانینو نه هم تیری دی. خو اخو بیا پاکستان خپل د لایل وړاندې کړي دي دوی ویلي دي چې دوی داسې څه نه دي کړي. نو خبره له ډیزاینر راپورته شوې ده.
لړ بشو د افغانستان پارلیمان ته چې نن پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار معصوم ستانکزی هغه رد کړی دی. د دې ورسته تفصیل څه دی او صدر اشرف غنی دا وخت د کم مشکل سره مخ دی چې د هغه امیدوار ته پوره پکار رائے نه دی ورکړل شوی؟
دی افغانستان دی اساسي قانون لمخې وزیران دی سره محکمه او دی ترنوالۍ رئیسان دی نورو ای ضرور ایسان دا کچکل واک تر سیګی بای پرلیمان ته وروپی جندل شي. پرلیمان بای دی اعتماد یا دی نه اعتماد راي ورکی. تیرو کې هم دوا درې وزیران ور مریفي شو خو پرلیمان راي ور نکړي. دا ځل چې معصوم سنګزی ورغه دغه هم باید د قانون په چوکاټ کې 25 جمعیو یعنی دی نیمایي نه یو راي اضافه وړي وا باید دا یو سل اور راي وړي وا دی اعتماد راي دا څلور اتیا دی اعتماد راي وړي او په دې سره دای نه کام شو. او جمهور رئیس اعلان وکړي چې دوی به د شپږ میاشتو لپاره تر ورسوي. نو دلته خو جمهور رئیس لزین ستونزو سره مخامخ دی. خو د افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی د ملي وحدت حکومت د غدوارو چارواکو چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره ویشلی دی په دې وزارت کې به د کس وي خو جدا چې سرپرست به وي رسمي به وي دا وزارت د جمهور رئیس رسیدلی دی. خو هلته امنیتي ستونزې چې دي هغه سره ډیریږي. فکر کوم چې تاسو سره به دا پوښتنه وي د جلریز د میدان وردګ ولایت دلته هم بیګا په دې ولایت کې جلریز ولسوالۍ کې یو دیش افغان سرتیری چې دی هغه د حکومت د مخالفینو لخوا ووژل شول او نن د یو ویشتو مړي د کابل په لوی روغتون کې عسکري فوجي روغتون دی هغه خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دې کې د ورکوړو حکومتي چارواکو ګډون کړی او موږ د میدان وردګ ویان خو ګڼې پوښتنه وکړه. دوی ویل چې یو ویش کسان چې وژل شوی دي او تر څلوېښتو پورې د حکومت مخالفین هم وژل شوی دي. همدا لږه شېبه وړاندې مې د میدان وردګ د ولایتي شورا رئیس سره خبرې وکړې. دوی ویل چې حکومت په دې کې غفلت کړی دی. حکومت باید داسې ځایونو ته چې هغې باندې د جنگ خطرې د مرګ ژوبلې خطرې ډېرې وي هغې ته ډېره توجه وکړي. خو حکومت وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو کې هلې ځلې کوي چې داسې پېښې رامنځته نه شي.
ډېره مننه کمال سراج زموږ سره د خبرو کولو.
آباد
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د داعش وسلوالې ډلې په اړه باندې تاسو ته ویډیو رپورټ د وایس اف امریکا رپورټ دی، او دا به زموږ همکار محمد علمگیر تاسو وړاندې کوي. موضوع یې دا ده چې داعش وسلوالې ډلې نه صرف په عراق او شام کې چې دغلته ځینې نیولې دي اثر رسوخ لري، اوس په افغانستان کې هم ځنې تنان د دوی سره شامل شوي دي، او هغه توره جنډا یا بیرخ کم چې د داعش دی د هغې د لاندې راغلي دي، دا په کومو سیمو کې دي، ولې د دوی سره شامل شوي، دا د سر تړلې نورې ټولې دغه پوښتنې په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ځایي اوسیدونکو او چارواکي وایي د خپلې خپلې دولت اسلامي شرقوخي ډلې د یاد ایالت شپږ ضلعو کې ځان ښه مضبوط کړی او دغلته نه طالبان زغلولي. د دې ځای وسلوالو د ابوبکر بغدادي په لاس بیت کړی، د هغوی تور بیرغ ځان سره ګرځي او د خلکو نصرونه کټ کوي. خو دا معلومه نه ده چې د عراق او شام آیس سره نیغ په نیغه تماس کې دي او کنه. ذبیح الله زمری د صوبایي شورا غړی دی.
د دوی د ظهور ډیر ژر وشو، او دوی هغه نقاطو کې دوی ظهور کړل چې هلته طالبانو شکست خوړلی، د دوی طالبانو جانشین دی.
بارټي کوټ کې د جهادي وسلوالو یو بل کې زور روان دی، او د ضلع گورنر د شپاړس خپل خپلوانو د طالبانو د لاسه د مرګ پس د ځان حفاظت زیات کړی دی. اوسنی حالات بیانوي.
درې جمعې مخکې دلته امارات ډیر زیات و، خو داعش پسې راغی او اولین جنگ یې پاس داګ ورته وی چې زموږ مربوطه ده. په دې کې دواړه جانبو سره جنگ وکړ، او چې پنځه کسان د امارات نه نیولي وو الال کړي وو، دوی د دون الال کړي وو. دغه طالبان مخکې د امارات سره وسی تور بیرغ جوړ کړی، زیات خلک یې داعش ته وختي دي. دو
آی ایس وسلوالو ته د ټوپک مارې په سر غټې پیسې ورکوي. دی بغدادي ژوندې او اصل خلیفہ ګڼي، او بارټي کوټ کې د خپل یوې غونډې په محل دوی ځای مشران د خپل اختیاراتو نه هم سپک کړي، تر دې چې د نسوارو په استعمال یې هم د غلطه بندیز لګولې. ځای ولس د حکومت نه غواړي چې دا خطر د نور مضبوطې دو وړاندې د کابو کې، خو ځای چارواکي وایي حالات په کابو کې دي. محمد امین منګل د بارټي کوټ مشر تانېدار دی.
موږ مکمل تجهیزات هم لرو، اکمالات هم لرو، پرسونل هم لرو.
د بارټي کوټ پولیس وایي سموده کې په بریدونه زیات شوي وو، خو اوس پکې کمی راغلی ځکه چې پولیسو د خولې یاغي ډلې او داعش تر هګر یې په شا تمبولي.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د روجې مازیګری خو ډیر خوندور وي، او په ډیای خان کې دا سرنګ وي. خلک چې دی بهر راوزي په مارکیټونو کې خپل سودا هم کوي. عام ماحول څنګه یدنان بیٹنه په یو ویډیو رپورت کې دا هر څه تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا نورو سیمو تر څنګ د سویلي سیمې ډېره اسماعیل خان په بازارونو کښې هم د روژې مازدیګر ډېر تند وي، او په بازارونو او مارکیټونو کښې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي چې د روژې دپاره روژه ماته په اخیستو کښې مصروفه وي. په سبزی منډای کښې د سبزی یو خرڅونکی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د سبزی ریټونه انتهایي ټیټ دي.
سکه روزه کې 40 30 روپے کیلو ډېر شه منګای نست، الحمدلله مسلمان دې کې ناشکری کوي. اسه به کوي
ډېر. اسماعیل خان چې پکښې ګرمي شدت انتهایی زیات وي، او نږدې تر 45 سینټی گریډ څخه واخله تر 50 سینټی گریډ پورې دلته ټمپریچر وي. زیاتره خلک د روژې ماتې لپاره د شربتو او جوس جوړولو لپاره له سبزی منډۍ څخه له کثرت څخه میوې اخلي. ډیوه راډیو ته یو دکاندار وویل چې د نورو میاشتو پرتله د روژې په میاشت کښې د دوی کاروبار ډېر ښه شي. ډیره اسماعیل خان چې روایتي خوړو لپاره یو نوم لري، په دغه ځای کښې په ځایي توګه جلبۍ، سموسې، کباب او دې سره د ډیره اسماعیل خان اچار زیات خصوصیت تر لاسه ده. د سره په دې ماز د ګریښ د ډېره اسماعیل خان بازارونو کې د کجورو سټالونه هم لکه د دیوی د ډېره اسماعیل خان یو سیمایستان دی رادیو او ټي وي توای چې کڅه هم ګرانی زیاته ده خو بیا هم د دې شوینو د خړو څخه بغیر په دې روزک شې نشي پاته کې دی
روزه شکر نه ډېر شتيریږي او ډېر شو روزګارو سره چلیږي خلق منګای خوسته خو لکه خلق اوسه منګای هو بیا به خوراک شا کو بکو دا نه خو نه سومنه کېدل
ډېر اسماعیل خان د بازارونو پر مهال روډونو په غاړه د تنرونو هم لګېدلې وي چې په دې ډېر اسماعیل خان مقامي روټۍ چپاتي تیار ریږي د سره د واورې خرڅولو په ځایونو هم زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي او د بجلی لوډ شډینګ له امله په کورونو کې واوره نه جوړېدو له امله دلته دومره نشته وي چې کله ناکله د ځایي خلک د واورې اخیستو په وخت یو بل سره په جنګ هم راشي عدنان بیټنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټي وی ډېر اسماعیل خان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرن خبر دن کو ڈیو ریڈیو خبری خبروں کے دیوارے بہر کے لیے وڑان کو دم ہم خبر نو لنڈی
دا امریکا په پاکستان کې سفیر ریچرډ اولسن ویلی امریکا غنی د عراق او شام وسلواري ډلې په پاکستان کې کم منظم وجود نشته خو بیا هم د داعش د غډلې موجودګۍ په اړه په دغه سیمه باندې امریکا جوړ نظر ساتي په خبر کې خبريالانو سره خبرو اترو په وخت ریچرډ اولسن ویلی دی چې تیر 15 کالو کې امریکا پاکستان ته 15 ارب ډالر اقتصادي کومک ورکړی دی چې پکې یو شمیر د سړکونو او د بجلی لپاره پروژې تر سره کړی شوی دی نو موري په خپل خبرو کې ویل دي چې ضرب از عملیات ګټور دي کامیاب دي زکه چې دی د غلطه تر هغره ته زیان رسولې دي
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې ده چې د کابل افغانستان ترمنځ د اړیکې خرابې دي چې کچېرې پاکستان په سرحدي پله د اشتعال ډګامونه ونډرول د خارجه وزارت وین احمد شکی مستانی د پکتیا ایالت ورستې پیښې په اړه ویلي کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارې حل کېدې شي د پکتیا ایالت بیرمل او لسواله انګورډه سرحدي سیمه کې د پاکستان ځواکونو سره نښتو کې د افغان چارواکي افغان پوځي وژل شوی دي دوه پاکستانی پوځیان جبل شوی دی افغان تور لګولې افغانستان تور لګولې دی چې پاکستان پوځ د دوی خاورې باندې ودانی جوړوله خو پاکستان خارجه دفتر دغه تور نه رد کړی دی
او د امریکا یو وتیلی سېنټر او مخالف ریپبلیکن ګوند مهم غړي جان مکین په صدر باراک اوباما باندې غږ کړی دی چې افغانستان کې د حالاتو تیواری بیا کتنه وکړي او د دغه په بنیاد دی د امریکایي عسکرو راوستلو د کال 2014 په نیټه بیا غور وکړی شي او دا دی او غزي جان مکین د امریکا آزادۍ ورځ د امریکا جنگي عسکرو سره منځلو لپاره افغانستان ته سفر کړی دی د امریکا دا وخت په افغانستان کې لزره عسکر پراته دي او صدر باراک اوباما وړاندې ویلو چې راتلونکي کال یعنی کال 2014 تر اخیر پورې به دغه عسکر هم راوباسي
د افغانستان پارلیمان د دفاع وزارت لپاره د صدر شفونی لخوا ټاکل شوی امیدوار رد کړی دی نوموړ نتنن په پارلیمان کې په کاریو سره ورایو کې صرف څلور تیارې تر لاسه شوې دي د اخو د افغانستان وردک ایالت جلریز ولسوالیک د تیرو سورو ځکه د طالب وسلوال افغان ځواکونو ترمنځ سخت نښتې روانې دي او ولیکي کې په دغه تیرو درې ورځو کې شوې نښتو کې سلويخ طالبان و وسلوال او سلیر پولیس والا مجبور شوي دي
او په نایجیریا کې یعنی شاهدان وایي چې بوکو حرام توندلارو یولستنان د دغه توندرو ډلې نه د جدا کېدو په تور وژلې دي د نایجیریا بورنو ریاست میرنګا خلک وایي چې وسلوال د سحر په تیار کې په دغه کلی کې د هاغه تنانو په لټون وو چې دوی ویل د دوی نه بیل شوی دي
نن په ټول امریکا کې امریکایانو د برتانیې د آزادۍ 201 سلويختمه کلیزن منځلې ده په دې ورځ امریکایانو پوځي پرېډونو آتشبازي او د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي او د صدر باراک اوباما په خپل هفته وار وینا کې ټول امریکایانو ته د آزادۍ مبارکي ورکړي ده او ورته د سلګونو پوځیانو د کورونو لپاره په وایټ هاوس کې د باربیکیو تنظیم کړی دی
او د روس صدر ولادیمیر پوتن وایي چې په نړۍ کې د ثبات او امنیت یقیني کولو لپاره د ماسکو او واشنگتن ترمنځ مثبتې اړیکې ډېرې مهمې دي د امریکا آزادۍ ورس په موقع صدر باراک اوباما ته د مبارکۍ په پیغام کې خاغلی پوتن ویلي دي د اختلافاتو باوجود روس او امریکا د سختو نړیوالو مسلو حل راوستې شي او په شریکه نړیوال چیلنجونه حل کولای شي
د ملګرو ملتونو د نیوکلیایي توانایي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امان وایي د تهران په مرسته به د ایران نیوکلیایي وسلو پروګرام په هکله د پلټونو رپورټ روان کال اخیر پورې وړاندې کوي. روانه هفته بیان کې د ایران صدر سره ملاقات وروسته یوکیا امان ویلي د ایران په مرسته دوی د دې کال اخیر پورې به دغه هیواد نیوکلیایي پروګرام ممکنه پوځي اړخونو د مسلې وضاحت پاړه رپورٹ خوروی بیان کی د امریکا چارواکی وی امریکا د ایران لاجمنی اټمی پروگرام پر سر اخیری تړون ته رسیدو لپاره د نیوکلیایي توانایي او اقتصادي بندیزونو نړیوال څیړونکاران د بیلابیلو مسلو په تفصیل باندې بحث کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې خبري خبرونه کې څو وخت مطبوعاتو ته د کتنې پسما پنړای کې مطبوعاتو کې څه مهم روان دي دا کتنې زموږ همکار مختار خلیل سره پرې راځي چې وورو.
موږ پرون مطبوعاتو ته د کتنې په خپل نشریه کې عراق او شام کې د اسلامي مملکت د پاره د مبارزه کوونکو ترهګر ګوند ISIS یا د دولت اسلامي د قیام د یو کال پوره کېدو په لړ کې د امریکای په انټرنیټ خوریدونکو مشهور اخبار هوفینګټن پوسټ کې د چاپ شوی یو تفصیلی رپورت حال بیان کړی وو. نن د برتانیې آنلاین خبری ادارې میډل ایسټ آی کې د قطبی عراق د کوردو د سیمې په مختلفو خارونو کې د دولت اسلامي د جنگیالو د ناروا کارونو او د زور ظلم په حق له یو تفصیلی تحقیقاتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د دولت اسلامي د جنگیالو د لاسا د جنسی کارونو د ځپلې شوو وینځو بدحالی. میډل ایسټ آی د خپل رپورت په شروع کې د امریکای د یوې خیراتي ادارې د روډ اف سکسس د مشرې د جیکولین اسحاق د خلیلی کلی دی چې دی په تیرو اوو میاشتو کې د قطبی عراق د کوردو د خودمختار سیمې درې ځله دوره کړې ده. او په دې دورو کې جیکولین اسحاق په هغو شلګونو یزیدیانو، ترکمان او عیسایانو سره ملاقاتونه کړي دي چې د دولت اسلامي د پنجو نه آزاد کړي شوي دي. جیکولین اسحاق تا د خپل دورې په موقع د دولت اسلامي د جنگیالو د جنسي تشدد د ځپلې شوی یوې زنانه د افسوسناک حال ویلې شو چې د ISIS یو جنگیالي دغه زنانه ته د شرم اړولو وروسته وی چې دی عمل سره د نن نپست مسلمانه شوی. میډل ایسټ آی خپل رپورت کې زیاتی چې جیکولین اسحاق روانه هفته کې د ملګرو ملتونو د صدر دفتر دوره وکړله او ملګرو ملتونو ته د عراق په دغه سیمه کې د دولت اسلامي لخوا په خلکو د ذهني او د جسماني الون بلون تیرولو، په زور د خپل مذهب نه د اړولو او په زبردستۍ سره د زنانو د شرمولو او د دوی د جنسی وینځو په حیثیت کې د ساتلو حالات بیان کړل. دی په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې متحده قانون دی د دا قسم جنسی وینځو د معلومولو لپاره یو ډله جوړه کړي او دغه خوارې زنانه دی را خلاصې کړي. میډل ایسټ آی نور لیکي چې جیکولین اسحاق اوسوس د دولت اسلامي جنگیالو نه تښتېدلو او یو یزیدی زنانو سره په دوهوک کې ملاقات کړی دی. دوی جیکولین ته وایي چې په 13 اگست کې د دولت اسلامي فوجیان سنجار کې د دوی په کلی ورو قتل، نارینه اوجل او زنانه په ټرکونو کې اخوی جولی او موصل ته بوتلی. جیکولین اسحاق میډل ایسټ آی ته په یو موقع وایي چې دولت اسلامي یزیدیانو سره د خپل ناروا سلوک په حق کې دا دلیل وړاندې کوي چې یزیدیان د شیطان پیروکار او عبادت گزار دي، په دې سبب د دوی چې سخوخوي ورسره وکړي. میډل ایسټ آی د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې امریکا د هغو ملکونو د اتحاد مشرکې کم چې په دولت اسلامي هوایي حمله جاری ساتلي دي، بلخوا کورد او عراقی فوزونو او نورو جنگیالو دولت اسلامي سره زمینی جنگ شروع کړي دي. د چهارشنبه په ورځ صدر اوباما عراق ته د نورو 450 غیر جنگي امریکانو فوزونو لیږلو د خپل منصوبو اعلان کړي دي. خو جیکولین اسحاق وایي چې یوازې فوجي کارروایي کار نشي وستی. دې په روانه هفته کې د ملګرو ملتونو سفیرانو سره خپل ملاقات کې دوی ته د ملګرو ملتونو د یو ټاسک فورس جوړولو وینا وکړه چې هغه د وینځو ساتلې شوو زنانو صحیح شمیر معلومه کړي او دوی د دولت اسلامي نه قیمتن واخلي او بیا یې ازادي کړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو اداره د همدا قسمه کشالو د اوارولو دپاره جوړه کړې شوې ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ ته واشنگتن ډی سی نه نیخ بنی غورې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د اسلامیک آیډیالوجی کونسل دا هغه اداره ده چې په مذهبي سیزونو باندې حکومت ته دوی سفارشات ورکوي. د دې ځنی داسې سفارشونو منظوري ورکړې د مطبوعات وایي چې په هغه کې یعنی ډیر اسلامي نمونه دي چې هغه به په انګریزي کې نه ترجمه کیږي، لکه خدای پاک ته ګارد چې کوم په انګریزي کې وای نو دوی وایي چې تاسو انګریزي لیکي ګارد به نه لیکي، دا به هم دغه چې په عربي کې کوم الله ټکی دی دا به استعمالیږي. دغه رنګي ماسک دا په انګریزي کې جماعت ته وایي. اوس جماعت ته په عربي کې آیا دوی مسجد وایي، نو هغه مسجد به لیکل کیږي. داسې او دغه رنګ نور یو شمېر ډیر ټکی دي. سیړنکاران چې په تاریخ خبر دي د پښتنو او د پاکستان، هغه وایي چې دا یعنی دلته ځایي کلتورونو ځایي ژبو ته د عربانو جامه اچول دي چې په خپله ژبه کې هر څه شته دي، او د نواز شریف په حکومت کې دا هر څه ښایي چې نواز شریف غواړي پاکستان نه سعودي عرب جوړ کړي. نور په دې حق لباندې څه تفصیل دی پیر ولایت صاحب یو ډیر ښه معلوماتي رپورت تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
وزیر اعظم نواز شریف د اسلامي نظریاتي کونسل د اغه سپارښتنو توثیق کړی دی. د کم تر مخه بچ د الله رسول او د جماعتونو نمونه به د انګریزي ترجمه یا ژباړل نه شي کېدلې، او د دې سفارشاتو تر مخه پر اتلونکو کې به د مذهبي مقدس زیونو او هستیانو نمونه به صرف او صرف په عربي ژبه کې لیکل او لوستل شي. خو ناکیدین د اسلامي نظریاتي کونسل او د حکومت دغه پریکړه په نړیوال کچ د پاکستان د خراب انزور لا نور خرابولو سبب ګرځوي، او دوی وایي چې حکومت د پاکستانیانو نه عربیانو نه زیات عربیان جوړولو کوشش کوي. شخصي مطبوعات د خپلو سرچینو د خولې خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف د اسلامي نظریاتي کونسل اغه وړاندیزونه توثیق کړي دي. د کم تر مخه چې الله ته په انګریزي ژبه کې د ګاډ ویلو، جماعت ته د موسک او رسول ته د مسنجر او مونسته پریر ویلو باندې پابندې لګولو سپارښتنه شوې دي. سفارشاتو کې ویلي شوي دي چې په راتلونکو کې به د پاکستان دننه په اولسي او سرکاري ځایونو کې دغه پورته ذکر کړي شوي ټکو انګریزي ترجمه باندې پابندي وي، او دا چې د مذهبي شخصیتو یا زینو نمونه به صرف او صرف په عربي ژبه کې لیکل او لوستل شي. د پاکستان مذهبي عالمانو د حکومتي فیصله ستاینه کړې ده او تمه سرګنده کړې ده چې حکومت به صرف په خلنه بلکې د دې فیصله عملی کولو لپاره د زړه د خلاصو ګامونه اخلي. د ملک د یو لوی دینی مدرسې جامعې بنوریا محترم مفتي نعیم د وزیر اعظم دغه فیصله ستایي او وایي
لازمن تبدیل کیا جائے، یہ ایک تشخص ہے اسلام کا اور مذہب تو الحمدللہ یہ ہم اس کی بالکل تعریف بھی کرتے ہیں.
دی وای چې جماعت ته د موسک په ویلو او لیکلو یا الله ته د ګارد د ویلو لقبل به د دغه ټکو اسلامي تشخص ختمېدلو، او اوس چې کومه فیصله شوې ده دا ستاینې وړ ده. حکومتي فیصلې ته د پاکستان د مرکزی روحت هلال کمیټې چیرمن او نامتو عالم دین مفتی منیب الرحمن ویل چې په دې فیصله پوره عمل وشو نو د هغه چا چې د تعلیم ذریعه انګریزي ژبه وي هغه به هم په خپل اصلي مفهوم کې د قران او عربي په ټکو او تلفظ باندې پوه شي. خو پاکستان کې آزاد سړنکاران د حکومت دغه فیصله بے ضایه ګرځوي، او دوی وایي چې د حکومت د داسې قسمه فیصلو مقصد اولس ته راپیخو غټو مسلو نه پام بل خواړه ول دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې تعلیمي ماهر او د سر خر قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر خاغلی ډاکټر وقار ویل چې داسې لګي چې حکومت د پاکستانیانو نه عربیان جوړول غواړي.
دنیا په ډېرو ملکونو کې ویل کېږي چې نن پکې
سمود اړوند د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې د اسلامي نظریاتي کونسل دغه سفارشات په متفقه توګه منظور کړي او رپورټونه وایي چې د وزیر اعظم د توثیق نه وروسته د کونسل دغه سپارښتنه به د منظوري لپاره اوس وفاقي کابینې ته وړاندې کول شي. که څه هم د دې رپورټ د چمتو کېدو پورې مرکزی حکومت یا وزیر اعظم هاوس د اسلامي نظریاتي کونسل له سپارښتنو د توثیق په حق له باضابطه اعلامیه نه و جاري کړې او چې کله ډیوه ریډیو د اسلامي نظریاتي کونسل یوې غړي سمیا راحل قاضي نه په دې حق او پختل نو دې دغه سفارشاتو نه لایلمی سرګند کړه. سرګند دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خپل ټول کورنۍ د جلاوطنې نه کاله په سعودي عربستان کې تیر کړی دی او د دوی مخالفین تور لګوي چې د وزیر اعظم خاندان د سعودي عربستان د بادشاهانو د جون جاک او داغوی د نظریاتو د اثر لاندې دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
نیسی کلر کلیم ایرلینا ایزی کامیز نیسی زن خروپا شوا بیوشا شوا لاو میرنا نیا اور کشوا و دل امرا سا حالات وی گرمی زیو تاوا و دیر پو خوری میزبانی تر ورسی بلی
مونگا کسیلی دول خلق پر شیروانی و پیگه که دیکی مالو کرا کام میر کی سخانات شول و ستر ساریا بسی مر شول و غوه مرسی تولی پوتی شو کلیار اخیاغا نسو تا آغا مردار اخیو تارا
ډېر خلک ایسا تیرې ګیر ده
چمپو نو ډېره مسله ده پروټکټر بند رسن نه ورکوي ورجن سرحدین خو سړیا نه وړي وي
ځای خلک بیا هم سره ډېر څه وي خو لیکن تین چې دا پراپرټی والا کاروباري اون دي دی میز دې پورا ډېرې کرېچګي کړي دي
کینټینا یو دوا درې کینټینا دی دا باندې چیرته رسېږي خپل مخلوق کې کینټونا یو دوا درې ډېر کینټونا سی لا ویلا سل کینټونا سی یو خلک ته شي خاطا وي او سامان باندې ته ملاوي دي
تیرا سن نه ورته ملاوي دي بیا اے پولیس سے فوج طرف نہ پہ بندے لٹی چارج کی دی وہ پولیس خان کی ویلے نہیں سارا دم رزلم کی دی ما اور چھ گندے کہ لنی تقریبا 5 دن پی گئی کہ مسلسل دری میں بس سورج تے بغا چھتے رہے بیا راش لگا لگا وچ خلق دیر بھی رش زیاد وی چنیز ہفتہ دارا چنیز خان کے سارا دم رزلم نہیں سو خپل حق تا ویر کو کی میں مس په نومه بهر ملک نه کین پیسه رو درمیا د خپل مس حال کې تورا سایو په مس باندې پنجاب سین دیال الجار اربان کړی دی مس ته د شتګر دی نومرو کړه سوارا کې وزیرستان خلک د شتګر دا
واشنگٹن ڈی سی خبر خبر یو گو رہی د پاکستان قبائلی سیمہ خیبر ایجنسی کی ملیشیا اسکرو اب یو پورے گاڑی ولی چی رجسٹریشن نہ لری اوور تا این سی پی وی لکھی گی د ملیشیا اسکرو مش دریز دے چی دغه موټر د تر هغه د پر پکاور کارو لکھی گی خو خیبر ایجنسی زئی اوسیدن کی وای چی پدی باندې غوی مزدوریانی کی او پدی کی دغه روزی پټه ده پدی حق لا ابراهیم شینواری تفصیلی راپور کوي
د خیبر ایجنسی په لوړ کې تاثیر کې د ځای ترانسپورټرانو او عامو کسانو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه د خیبر رایفلز ملیشیا ځوانانو پروانه اونۍ کې د سیمې په بیلابیلو چک پوسټونو د اویاو نه زیات هغه غیر رجستر شوي ګاډي په خپل ولکه کې اخیستي کوم چې یا خو په غیر قانوني توګه د افغانستان راوستي شوي بو او یا د هیواد د بیلابیلو برخو نه په غلا دغلته راوستلو نه پس په ارزانه بیه خرڅ کړي شوي دي زاید انتظامی چارواکو په وینا د خیبر رایفلز لخوا دغه کاروایی یک دم شروع کړی شوی او په دغه لړ کې د هغوی سره څه قسم معلومات نه دي شریک کړی شوی. البته د خپل دغه کاروایی په حق له د خیبر رایفلز کمانډان زاید مشران ویجرګی ته ویلي چې هغه د کمپاین د اعلی چارواکو په وینا شروع کړی او دا چې په دغه لړ کې په جمرود کې میش سواس کاوټس او په باړه کې محسوس کاوټس له هم امر ورکړی شوی چې هغوی د په جمرود او باړه کې هم دغه قسم غیر رجستر شو ګاډو په ضد کاروایی شروع کړي. د ملیشیا اعلی چارواکي تور لګی چې زیاتره دغه قسمه ګاډي د ترهګاری او رانکارۍ په پیښو کې استعمالول شي، ځکه یې مخه نیول ضروری ګڼي. خو ځایي ترانسپورټرانو د ملیشیا د غام په ضد خپل سخته ناخوښي څرګنده کړې او ځایي د ترانسپورټرانو اتحادیې او پخوانی مشر شاکر اپریدی ادعا کوي چې دغه قسمه ګاډي د دوی د جایز روزګار یو وسیله ده، کوم چې د هغوی نه اوس په زور اخیشتی شي.
محبت کی او کا نفرت کی لس کالا مونگ پر دہشت گرد ہے کہ پکورون کے منہ بمبلا خلاص ول پر جمعتون کے منہ خلاص ول بازارون کے منہ خلاص ول لس کالا پاس چل گئے امن را گئی او جو منگ غریبان و خلق چپ سونا چپ قرضا باندھی دا افغانستانی گوڑی اخستی ہو بال بچہ بھی روزی کا چلا نو دگ رہے مو ریزو چی ٹول گوڑی منگ ولی ول او منہ خلق کو تڑیر جوات نقصان دے دکه چې موږ غریبان خلک په درې درې په دوه دوه لکه روپۍ غوړې وکړو او دا کوم غوړې چې دا موږ خپل بچو ته بدوره ګټو دا لاس لاس لکه او پنځه لاس لکه روپۍ غوړې موږ واه خبره نه وو.
که څه هم په خیبر ایجنسۍ کې د دغه قسمه نان کسټم پیډ ګاډو اصل شمیره نه ده معلومه، البته ځایي چارواکي یې چې په کال 2003 کې قریبا شپږ سوه دغسې ګاډو له عارضي رجستریشن اسناد ورکړی شوي وو. د پاکستان مرکزي حکومت هم په کال 2013 کې دغې ګاډو له قانوني شکل ورکولو لپاره د کسټم امنیسټي یو سکیم لاندې په ګرده فاټه او ملکن ډیویژن کې په زرګونو نان کسټم پیډ ګاډي رجسټر کړي وو، خو د چارواکو په وینا اوس هم په ګرده قبایلي سیمه او ملکن ډیویژن کې په زرګونو دغسې ګاډي په ډاکونو غیر د سکانونی اسنادو ګرځي. په لوړګي او تورخم کې د انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه که څه هم خیبر افرز د دغه زګاډو په ضد کاروایی شروع کړي، خو اوس هم د تورخم نه د لوی شلمان او ملاګوري د لیارې په کابل سیند کې د شپې په مهال هر میاش ګڼ شمېر دغه زګاډي د جمرو تحصیل وزیدن مارکیټ بارګینز مرکزونو نه راوستي شي. هم دغه رنګ د بازار څخه خیل علاقه کې هم افغانستان سره په پوله د صوبې کنډو په لیار هم دغه ګاډي په غیر قانوني توګه اول خیبر جنسي ته او بیا د لالا کنډو او زیړې چیک پوسټونو د لیاري وزیدن مارکیټ ته راوستي شي، او په دغه چیک پوسټونو هم د ملشي والو له یو ګاډي په سر د دیر شو نواخله تر 40,000 روپیه رشوت ورکولې شي. د لوړګي ځای مشرانو، ترانسپورټرانو او حتی عام خلکو غوښتنه کړې چې یا خو دوی له نیولې شوې ګاډي واپس ورکړي شي او یا د ملشي والو په خپل په چیک پوسټونو دغه سیګاړو افغانستان په پټه راوستلو مخه ونیسي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمنګ هغه د واشنگتن ډی سی نه نه خنې غوړې قدر مونږ کتونکو او ریډونکو د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ په شمول د امریکا د اټومي پروګرام پر سر باندې خبرې اترې په ویانا کې روانې دي. دیرشم جون د دې اخیرنه نیټه و، بیا غزور شو شپږم جولای پورې. اوس دغه خبرې اترې په کم ډګر دي، په دې کې کم داسې مشکلات دي او د خبرو وروستي تفصیل سره وکیل خان د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری ویلي چې د نوموړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف ډلې یوې معاهده ته رسیدلو لپاره پروسې تیزولو په خاطر ټول ورځ ډیر سخت او بغیر د کمی دمی کار کوي. نوموړي او زیاته کړي چې جوړجاړي کوونکو ته د ځینې مشکلو مسلو د حل لپاره ډیر زیات کار کول پاتې دي. اخوا د ایران خارجه وزیر هاغلی ظریف په خپل یو بیان کې ویلي چې خبرو اترو کې د روان د تلو لپاره دی ټول ډیر زیاتې هڅې کوي او دا چې دوی سناسه په دې لړکې پرمختګ کړی هم دی. د دین علاوه په یوټیوب خپور شوی یو بل بیان کې هاغلی ظریف ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ غټ طاقتونه چرې هم یو معاهده ته نه دي نږدې شوي. په انګریزي ژبه کې د خبرو په مهال هاغلی ظریف دا هم ویلي چې د دې خبرې هم کومه ګارانټي نشته ده چې دا خبرې به کامیابیږي. د دې وروستو په خپلو خبرو کې یو ستر امریکایي چارواکي ویلي چې وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ دې خبرې ته تیار ده که چېرې ایران یو صحیح لار نه غوره کوي او یو ښه معاهده نه لاسلیک کیږي، نو امریکا بیا ډیر په خوشحالۍ او آرام سره د دې خبرو نه وروستو کېدلو ته تیار ده. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې که چېرې خبرې اترې یو قطمی معاهده ته نږدې کیږي، نو دا خبره هم بیا امکان لري چې ټاکلې شوې د جولای د میاشتې ومه نیټه نوره وغځول شي. کله چې د اوباما انتظامیه د غستر چارواکي نه په یوټیوب خپرې شوې دغه ویډیو په اړه وپوښتل شول چې دغه ویډیو په اړه د ایران څه مقصد کیدی شي. نو نوموړي په دې اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. یاد دی وی چې د ایران او د نړۍ د شپږو غټو طاقتونو جوړجاړي کوونکو خپل ځان له د روانې میاشتې ومه نیټه یعنی راتلونکي د نهه ورځو ټاکلې چې پکې به یوې ختمي معاهدې ته رسي. د کوم معاهدې سره چې بعد د ایران نه نړیوال بندیزونه د تهران خپل نیوکلیي پروګرام را محدوده کولو په بدل ختم کړي شي. په ویانا کې روانو دې خبرو په حق لا چارواکي وایي چې ډېرې په رو روان دي خو په سم اړخ باندې دي. د روس خارجه وزیر ویلي چې تر 90% د معاهده په شرطونو باندې اتفاق شوی او دا چې باقی پاتې مسلو باندې به هم په راتلونکو ورځو کې کار ختم کړي شي.
صف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو د یورپ په مهم هیواد یونان کې اقتصادي بحران چې دی هغه ورځ په ورځ په زیاتېدو دی او سبا له یعنی د اتوار په ورځ به د یونان خلک په دې باندې ریفرنډم کوي د رایې به ورکوي چې آیا دوی د یورپ نه بیل آؤټ یعنی اقتصادي مرستې واخلي او کنه. په دې لړ کې نور تفصیلات څه دي تاسو ته وایو چې د وایس آف امریکا یو رپورټ کلیم افضل زمونږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس د ټول کام نه خواست کړي چې د اقتصادي بحران نه وته لپاره د نړیوالو شرطونو انکار وکړي. یونانی وزیر اعظم وایي چې باوجود د دې حقیقت چې مونږه دا وخت سختو اقتصادي مسلو کې گیر یو بیا هم مونږ ته د خپل ازادۍ روح ژوندۍ ساتل پکار دي. مونږ به دا فیصله کوو چې فنډونه به په څه ډول ویشو او په کومو خرچو به کابو راولو او د خپلو پوځونو د قدرت او توان خیال به هم مونږ ساتو. په یونان کې زیاتره خلک د اقتصادي بحران نه وته لپاره د مالی امداد په حق له سخت نظر او فکر لري. یونانی حکومت لخوا لچک خودل شوی خو د اروپا اقتصادي مشران دغه ته تیار نه دي چې په دې اړه تر هغې خبرې وشي تر څو چې د اتوار ورځې د ریفرندم نتیجې نوی راغلي. د یونان کړي لاسه سیاسي حکومت پر ضد هم د اولس قهر په زیاتېدو دی. دا یو یونانی وکیل وایي چې حکومت غواړي چې د هغې سیس په حق لمونږ رای ورکړو کوم چې دا وخت بیخي موجود نه دی. دا خو لیونتوب دی. مونږ نه پوهیږو چې څه وکړو. کچارې د یونان اولس هغه شرطونه رد کړل چې په کومو به دوی تخپل اقتصاد بچ کولو لپاره پیسې ملاویږي نو ډیر امکان دی چې یونان به د یوروزون نه بهر شي. نړیوالې مالیاتي ادارې وایي چې دوی هم دا قسمه حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. د نړیوال بینک ډایریکټر کریستین لګارد وایي آی ایم ایف یو مضبوطه او سخته اداره ده او خپل حساب کتاب برابر ساتي. ځینې اقتصادي پوهان وایي چې د یونان یوروزون نه د وتلو مطلب به په هغه سیمه کې اقتصادي پرمختیا راولي که چېرې حکومت خپل اولس ته ښه موقع وړاندې کړي.
صف امریکا دی ورډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډي سي نه نه خپنه غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو هغه خبرونه چې تاسو اوس پر ریډیو اوریدا خو سره مو په ټلویزیون هم کتله هغه په پښو شبو کې سرته ورسیږي. ټیکنیکل اړخ ته زمونږه سره همکارانو محمد عالمگیر په انجینرینګ سایډ باندې مونږ سره نشوان او جستن د دوی نم ډیر ډیر مننه کوو. تاسو وایئ چې چرته ځای ما د ډیور رادیو خبرونه دوام لري. د دې نه پس په بیا وی 15 منټه خبرونه او دا غي نه پس په بیا های فای پروګرام تاسو د خوخي. خو زه افتخار حسین تاسو نه اجازه غواړم. Thank you.